دا ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په کابل کې د امریکا سفیر وای زر تر زر باید په بلخ کې له پخانی والی عطا محمد نور څخه نوی والی ته واک په سولیز ډول انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلې تیرې وی میاشتې راهیسې افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ژمنیو پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او داعش په ګډون په سلګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوب لاړولی او د افغانستان د سولې عالي شورا ویلې وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د مرستې هرکلی کوي. ستړي مشي په خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کوي اسمت ساروان په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وای په کار ده چې د بلخ نوی والی ته په سولیز ډول واک انتقال شي. امنیت شورا سبا پر افغانستان خبرې کوي. ترکیه وای د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې پوځي مداخله کوي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی سفیر جان باس وای په کار ده چې د بلخ له پخوانی والی څخه نوی ته د دغه ولایت چاري په سولیز ډول ولېشتول شي. جان باس نن په کابل کې خبريالانو ته وویل:
وی بلیو اټس اسنشل دټ دس
دې وای موږ باور لرو دا ضروری ده چې د لانجه او له پخوانی والی عطا څخه نوی والی ته واک په سولیز ډول انتقال شي. په دې کې نور تشدد ته ځای نشته. د امریکا سفیر د سرګندونې یو ورځ وروسته لدی وکړي چې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني مکالمه کې په مزار شریف کې په سولیز ډول نوی والی ته د واک پر انتقال خبري وکړي. تاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا جمعه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونمان نن په یو خبر پانه کې ویلي دا غونډه به سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې د ورځې په یو بجه پیل شي او د افغانستان په وخت ماښام تر او بجو به تر و نیم بجو پوری به دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي چې په دې غونډه کې به تر ډیره د افغانستان په سوله کې د منځنۍ آسیا پر رول خبري وشي. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی نیکی هیلی پرون وویل تر بل هر وخت افغانستان سولې ته هیلي زیاتې شوې دي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل دا چاودنه نن ماسپخین د شینډن د زیرکو د سیمې په یو کور کې وشوه.
بعد از ظهر امروز در اثر انفجار یک ماین دستساز در یکی از منازل
نن ماسپښین محل په یو کور کې د جوړ شوی ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په شمول 15 غړي ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د شاغلی فرهاد په وینا تر اوسه پورې د دې پیښې علت نه دی څرګند. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ترکیه وایي په پام کې لري چې د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې په افرین او منیچ سیمو کې پوځي اقدام وکړي. ترکیه وایي دا کار د کور جنگیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي د ګواښ په ځواب کې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن پنجشنبه وویل د ترکیې د جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې د کور ځواکونو د ملاتړ په خاطر پر امریکا بې باوري دوام لري. اوغلو همداراز وویل چې روسیه باید د سوریې په افرین سیمه کې د عملیاتو مخالفت ونه کړي او انقره به په دې سیمه کې هوایي عملیات له تهران او مسکو سره همغږي کړي. چاوش اوغلو د څرګندونې یو ورځ وروسته لدی وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د ترکیې له باندنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د سوریې د کور جنگیالیو د ملاتړ د مسالې سپیناوی وکړ. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشتر لږه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلی په بس کې اور ولګید. د قزاقستان د اکتوبر د سیمې د اضطراری حالت د ادارې رئیس اقتلیک کینیس نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل د پیښې ټول قربانیان د ازبکستان اتباع دي. په دې پیښه کې 15 تنه ژوندي پاتې شوي چې هغه هم ازبک دي. د سربیا چارواکو د استرالیا له پولیسو سره د هغو ګټو د تحقیقاتو په ترڅ کې چې د مخدره موادو د یو ستر قاچاق په تړاو یې کوي، پرون د استرالیا درې اتباع ونیول. دغه درې استرالیایان د بلګراد د یوه هوټل په سالون کې له 640,000 ایرو او د زرګونو ډالرو معادل له آسیایي او اروپایي اسعارو سره ونیول شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د هغو څه کم 1.3 ټنه کوکاینو له کشف او ضبط سره تړاو لري چې په تیر اپریل کې په سیدنی کې په یوې چینایي کښتۍ کې وموندل شول. دا د استرالیا په تاریخ کې تر ټولو زیات کوکاین دی چې ضبطیږي.
خبرونه مو له اساتی رادیو نو اوریدل چې اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي زر تر زره باید په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوی والي ته واک په سولیز ډول انتقال شي.
And the transition from former governor Atta to a new governor occur peacefully.
د امریکا د سفیر سرګندونې به په یو رپورټ کې واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویل وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار:
د سولې عالي شورا هرکلی کوي، هغه کسان چې د سولې د پروسې د
خو آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولای شي؟ دا پوښتنه مو د حقوقي او سیاسي چارو له څېړونکي کبیر رنجبر څخه کړې.
روسیا خو په دغه 40 کالو کې د افغانستان په قضایا او کې دخیده ده. لوی خو دا امکانات لري روسیا، او له بل خوا اوس ډېر نږدې اړیکې لري له پاکستان سره. په دې اواخرو دوو کلو کې دې اړیکې ایجاد کړي دي.
دا خغلی رنجبر بشپړ مرکبه پر موضوع پام دی خبرونه کې واورید. به مو ورشي د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د ژمی پترس کې د عملیاتو په لړ کې له طالبانو څخه یو شمیر سیمې ونیسي. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو، د سیمې په مسایلو کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاغه سرګندونو خبرو چې وایي ځواکونه به تر نامعلوم نیټې پورې په سوریه کې پاتې. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګا د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام هم له یاده مباسي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي زر تر زره باید په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوی والي ته واک په سولیز ډول انتقال شي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی سفیر جان باس د پنځم په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې په بلخ کې د واک د انتقال لپاره تاوتریخوالي ته هیڅ ځای نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي په بلخ کې د واک انتقال لپاره باید خبره تاوتریخوالي ته ونه رسیږي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د جمهوریت ریاست او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ د راولاړ شوی سیاسي لانجې په دوام په کابل کې د امریکا سفیر ویل وضعیت څخه یوازې تروریستان ګټه پورته کوي. جان باس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته خبري کولی وویل ژر تر ژره باید د قانون په رڼا کې واک له پخوانی والی عطا محمد نور څخه نوی والی ته انتقال شي. د نوموړي په خبره د واک په انتقال کې تاوتریخوالي ته هیڅ ځای نشته.
وی بلیو اټس اسنشل دټ دس
د وی مون باور لرو چې په دې سیاسي لانجاو یا هم د پخوانی والی اتاس خنوي والی ته باید واک په سولیز ډول انتقال شي. دلته په ټولنه کې نور د اضافي توتريخوال لپاره هیڅ ځای نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په بلخ کې له سولیزې لارې د واک د انتقال غوښتنه کړې وه. ښاغلي پینس د خبره له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفوني اړیکه کړې وه. د جمعیت ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له دا ډول څرګندونو هرکلی کړی و. خو عطا محمد نور ویلي چې تر هغې له ارګ سره د جمعیت ګوند خبرې نتیجه ورنه کړي خپله څوکۍ نه پرېږدي. ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا یو میاشتې وړاندې د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور نور استعفا ومنله په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي چې وضعیت باید دې ته ونه رسیږي چې په بلخ کې د واک انتقال لپاره خبره توتریخ والی ته ورسیږي. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وي که څه هم د دولتي مامورینو لری کول او یا تغییر او تبدیل د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي، خدا چې د ملي والی حکومت د زینو تفاهمات له مخې رامنځته شوی باید په دې برخه کې ټولو خواو ته قناعت ورکړل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي باید په بلخ کې زر تر زره له پخواني والی عطا محمد نور څخه نوی والی ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي او په دې برخه کې د تاوتریخوالي لپاره ځای نشته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، د افغانستان د سولې عالی شورا ویل وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د سولې د عالی شورا اجرایی هیئت غړي او د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته ویل دا چې روسیې له طالبانو سره اړیکې لري نو کولی شي په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم وایي هر هیواد چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره رښتینې هڅې کوي دوی ورته هرکلی وایي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دوی د سولې په برخه کې د روسیې د مثبتو هڅو هرکلی کوي. خو سفیر جان باز چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې باید هر نوښت او هڅه د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
We encourage everyone to play a constructive role.
دوی وایي موږ هر یو هیواد هڅه وکړو چې دلته په افغانستان کې یو مثبت رول ادا او د سولې هغه پروسه چې د افغانانو لخوا جوړه شوې او مشري یې کېږي ملاتړ وکړي. د روسیې په اړه باید ووایم چې د دوی رغونکی رول ستایو او د مسکو د دغو مثبتو سیګنالونو هرکلی کوو.
Welcome these positive signals from Moscow.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له دې یو ورځ مخکې روسیې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي هیواد یې چمتو دی چې د دوه خبرو قربتوب وکړي. په دغه اعلامیه کې راغلي موږ سپارښتنه کوو چې دا خبرې ژر تر ژره پیل او کورنۍ جګړه کم شي. افغان چارواکي بیا په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بولي بلکې وایي دا جګړه له بهره په افغانانو تحمیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د روسیې رول ته په اشاره د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د دغه شورا د اجرایی پلاوي غړي او د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د چمه پورز لازادی رادیو سره په خبرو کې د دغه مطلب د بیان تر څنګ ویل په دی اړه باید شرایط داسې مسایت چې اساسیت پراون کې نیوي
دا دوه هم دریم ناشته به چې دوی یعنی کوشش کوي چې په افغانستان کې سوله او امنیت یعنی راشي. د سوله عالی شورا هر کله کې وی هغه کسان چې د سوله د پروسې د پیاول ټوپ
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه داسې مال خپره شوی چې د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یا پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته نږدې د مری ښار ته رسیدلی دی. دغه خبري اژانس خبر ورکړی چې د شهابالدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه غږیږي. د ځینو ادعاو له مخې روسیې په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او دا هیواد په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي هیواد له دې وړاندې هم د دریو نورو داسې غونډو کوربه پاتې شوی چې پکې له وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل د ته په پام چې روسیا له طالبانو سره اړیکې لري دا هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
هر څوک چې د افغانستان د سولې لپاره قدم دی کولی شي کاغه غربي قشر کې کاغه روسیې قبل کوم هیواد کولی شي د افغانستان مصالح مخالفین سولې ته د افغانستان حکومت ته سره یو ځای په یو ټغر کې نه منګه ورته په مثبت نظر ګورو. دوی دې کار ته دوام ورکوي او هغه رابطه چې دوی طالبان سره د پاکستان د ادرس نه پیدا کړې ده او دوی اوس د افغانستان لپاره مفید تمامېدی شي منګه استاینه کوو.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار پوینا که څه هم د سولې د خبرو لپاره د افغانستان لومړیتوب د هیواد دننه مذاکراتو ته دی خو په باور یې که روسیا په دې برخه کې جدي وي کېدای شي د وخت او ځای په اړه یې غور وشي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا سفیر په کابل کې وای او بخې چې په کابل کې د امریکا سفیر له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. همدارنګا د سولې د عالی شورا چارواکي هم وایي چې دوی په دې برخه کې د روسیې همکارۍ ته هرکلی وایي. خو روسیا په افغانستان کې د سولې په بهیر کې څه کولای شي؟ د حقوقي او سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي وایي روسیه د افغانستان په شمال کې له نامنې ویره لري او ځکه یې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړي. کبیر رنجبر چې د حقوقي او سیاسي چارو یو څېړونکی دی ازادي راډیو ته ویل د هغه اړیکو له مخې چې روسیه یې له طالبانو، پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره لري د افغانستان په قضیه کې خرو لوبولی شي. یوسف خان زدران د وی مرکې په پایل کې خغلی رنجبر پوښتلی چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې هڅې څه معنا او کوم رول لري؟
ټول دغه د منطقي ملکونه په افغانستان کې دوی یو نفوذ لري، امکانات لري، پلوي لري، مخصوصا روسیا. روسیا خو په دغه څلوېښت کالو کې د افغانستان په قضایاو کې دخیله ده. البلې خوا ټول نور ملکونه هم ایران او چین او مخصوصا پاکستان یقینا دلته خپل پلوي لري. لوی خوا دا امکانات لري روسیا او لبل خوا اوس ډېر نږدې اړیکې لري پاکستان سره. په دې اواخرو دوه کلو کې دوی اړیکې ایجاد کړې دي هم له پاکستان سره هم له طالبانو سره. دا موضوع پټه نه ده چې څو واري په رسنیو کې هم مطرح شول چې روسیا امکانات ورکوي حتی طالبانو ته. سره له دې چې کوم بیرګه موږ ونوسو کولای چې وړاندې کو او رسمي په دې اړوند خارجه وزارت اقدامات وکي. مګر دغه موضوعات متراسبي دي هم د امریکای له خوا هم د افغانستان له چارواکو او خصن محلي چارواکو له خوا.
نو استاذ پان رجبر صاحب چې اوس روسیا څه غواړي، په کوم قیمت باندې د غسول ته دوی حاضر شوي دي؟ فکر کوي دلته به دوی خپل ګټ هم پالې کنه، دوی صادقانه هڅه کوي چې بل اخر دواړه لوري یو رغ جوړ ته ورسي کی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې اس ملک خدای پجات کوم اقدام نکوي کې مداخله نکوي، دوی خپل ګټ لټي په افغانستان کې او دی غواړي چې دی ګټ په افغانستان کې خوندې. مخصوصا د غوس په دغه واخر کې چې دغه وازه ډیره بدلسوي د شمال مناطقو د افغانستان کې او د داعش امکانات هم ته پراخسوي دي. دا ډیر لوی خطر دی روسیې ته او مدني آسیا ته. دی کې لقمن دي چې په دې باندې مې چې کوسي کې د لوی په افغانستان کې ټول او ثبات راسي او دی لږ خپل امکاناتونه چې طالبان سره لري او پاکستان سره لري، چین سره لري، کوسی کولای شي ګټه واخلي او اوس ځان محور دی غو ګرځي د دغه سولې وګرځي. دا هم ډیر لوی موضوع ده.
خو رجبر صاحب دلته د نړۍ د نورو قدرتونو چې په راس کې امریکا دا دلته حضور لري، دلته به د روسیې دغه هڅه فکر نه کوي د یو اختلاف را منست کی کنه کولای شي نتیجې ته ورسیږي دا ډول هڅه؟
فکر نه کوم چې امریکای دې سره مخالفت وکړي. په دې باندې مې چې اوس یو همغږي په دغه منطقې کې مې ستراغلي دی. ډیر وار روسیې علني دا موضوع مطرح کړی دی چې د امریکا له هلو ځلو نه په افغانستان کې حمایت کوي، منظور به د سولې په اړوند دی. د اوس وړي چې دغه خلکو ته وخی، دنیا ته وخی چې دغه امکانات دی هم لري او دغه هلو ځلو به وکی کوسي کېدلی چې کوربه سي دغه سولې د مذاکراتو. او زه په دې متأكد یم چې امریکا دې سره مخالفت نه کوي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو چې د روسیې د رول په اړه، البته د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې د رول په اړه خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د تیری وی میاشتې راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې شمنی پوځي عملیات پیل کړي دي او وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ډلې غړو ته درانه تلفات اړولې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د خالد په نوم د شمنی عملیات دروان مریض کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوي چې د کال تر پایه به دوام وکړي. خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ویل لکه څنګه چې لاسیمه ده د حکومت عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت د اعلان د تبلیغاتي جګړې و برخه ګڼي. د یاد یو عملیاتو لامل ادا کوي چې د دې عملیاتو له کبله دوی ته زیان نه دی اوښتی. برعکس افغان ځواکونه دوی وایي چې په بیلابیلو سیمو کې زیانمن شوي دي. نور حل به د اکرام الله اکرام په ریپورټ کې وو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ژمنۍ او ګډو پوځي عملیاتو په اوږدو کې هغه ولسوالۍ له ترهګرو او وسلوالو مخالفینو پاکې کړي کوم چې اوس مهالي په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خالد په نوم د ژمنۍ عملیات د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوي چې په ترس کې تر دې دمه د طالبانو او داعش جنګیالیو په ګډون سلګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دغه عملیات کې مونږ ډیر لاس راوړنه لرو، بس لهاو نفر د طالبانو د منځ ته لیدي او د دوی ډیر زیات وسلې او تجهیزات تخریب شوی. د دوی موزیګانې مونږ د دوی په مقابل کې خپل ځرکیتونه استعمال کړي او مونږ په دې کې داده یو سي پاینده کال کې دغه عملیاتو په لار کې خوندې ژوند خپل خلکو ته آماده به وکړو.
که څه هم ښاغلی رادمنشت د سګنې او ژمنې عملیاتو په ترڅ کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وخت مرګ ژوبلې د دقیق شمیرې په اړه څه نه وایي، خو په خبرې په اوسط ډول هر ورځ د طالبانو او داعش په ګډون شاوخوا 500 وسلوال مخالفین لمن زوړل کې. خاغلی رادمنش وایي د عملیات اوس مهال هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د روان لمریز کال تر پایه به دوام وکړي. فراه، فاریاب، اروزګان، غزنی، کندهار، ننګرهار او کندوز هغه ولایتونه دي چې د خاغلی رادمنش په خبره د مخالفینو لوړ ګواښ پکې موجود دی. نوموړی وایي د روانو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وخته خو شمیر کم دی. داعش اسلامي دولت ډلې تر دې د مپ دې اړه سندي ویلي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دفاع وزارت د سرګندونی د تبلیغاتي جګړې یو برخه ګڼلې ده. زبی الله مجاهد ادا کوي چې اوس مهال د افغانستان لسګونه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي، هغه ادا چې دفاع وزارت ردوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت لکه څنګه چې لازمه وه له دغو عملیاتو نتیجه نه ده ترلاسه کړې. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
حکومت هغه اندازه چې لازمه ده توجه نه کوي. موږ په اطراف کې چې د کوم خلکو سره په تماس کې یو، اکثرا خلک د مشکل سره مواجه دي. کوم جنګونه چې دوی سازماندهي کوي هم هغه مؤثر نه دي. باید قوي عملیات وسي په ټول افغانستان کې. هغه ترورستان چې د افغانستان خلک د بینه وړي او په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان خلکو سره صلح وکړي، هغه باید وځپل شي.
ښاغلی مجاهد وایي حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل عملیات هم په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په جدي او قوي ډول ترسره کړي. د یادونې ده چې افغان حکومت په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په بیلابیلو نمونو عملیات اعلان کړي، خو د نه موثریت له امله بیا د خلکو او کارپوهانو له انتقادونو سره مخ شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تمل لري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه په خپلې کړې پریکړې له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې د ټاکل شوی نن د ورځې تر پایه پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وسیدو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. رحمت الله افغانی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي نن د پنځشنبې په ورځ به پاکستان په نوموړي هیواد کې د افغان کډوالو د وسیدو او یا ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت له دغه هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د وسیدو نیټه تر یو بل کال پورې هم وغځوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ژمن دی چې په داوطلبانه او تدریجي ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو د رستنولو زمینه برابره کړي.
زمونږه تمه له پاکستان نه دا ده چې هغه پریکړه چې کړي چې افغان کډوالو ته د یو میاشت وخت ورکړل شي، په هغه پریکړې باندې د سره غور وکړي. او حکومت هم ژمن دی چې په داوطلبانه، په عزت او کدي ډول د دوی د رستنولو لارې چارې برابرې.
ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ورځې تر پایه به په پاکستان کې د 1,000,000 او 4,00,000 راجستر شویو او شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو د اوسېدو په اړه وروستۍ پریکړه وسي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسیدو قانوني موده د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته ورسېده چې اسناد یې بیا د یو میاشتې په مخه تمدید سول. خو له هغه وروسته د پاکستان کابینه د روان میلادي میاشتې په 15 مپری کړه وکړه چې افغان کډوال به د روان میلادي کال د جنوري تر وروستي نیټې پورې خپل هیواد استانسي. د افغانستان د ولسی جرګې د کډوالو چارو کمیسون په پاکستان کې له افغان کډوالو غواړي چې په با عزت ډول خپل هیواد استانسي. د دغه کمیسون غړي هلی ارشاد ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه غواړي چې ټول افغان کډوال بیرته هیواد استانسي.
همیشه د اختار په شکل باندې دا یو اولټیماتم افغانستان حکومت ته ورکړي. د ما په نظر افغانستان بل وطن کې ذلیل کیږي لکه ایران او پاکستان چې دوی همیشه ذلیل کیږي. هغه نه د افغانستان کې یو کوډل کې خو په عزت ژوند ولري.
اغلی ارشاد وای د کډوالو چارو وزیر د دغه کمیسون په غونډه کې ویلي چې له پاکستانه د کډوالو د احتمالي استولو لپاره چمتووالی نیول شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوالي خپل کور ته نوي راستانه سوي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس ازادي راډیو ته ویلي په کار د چې افغان کډوال په تدریجي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته افغانستان ته استانه سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکایي ځواکونه به تر نامعلومې نیټې پورې په سوریه کې پاتې وي. ریکس ټیلرسن پرون وویل امریکایي ځواکونه به نه یوازې په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي، بلکې د بشار الاسد د حکومت او د هغه د ملاتړي ایران د واک پر ضد به هم مقابله کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د لومړي ځل لپاره د سوریې د جګړې په اړه د خپل هیواد بې قید ژمنه اعلان کړه. خاغلی ټیلرسن پرون په ستنفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال ویل چې په سوریه کې به د امریکایي ځواکونو ماموریت د داعش پر سپلو او د هیواد ته د دې ډلې د بیرته ستنېدو د مخنیوي پر موضوع متمرکز وي. نوموړي ویل په اوس وخت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به بشار اسد ته فرصت برابر کړي چې د خپلو خلکو پر ضد ظالمانه چلند له سره پیل کړي. ریکس ټیلرسن د سوریې ولسمشر بشار اسد ته د خپلو خلکو د قاتل خطاب وکړ او ویل چې اسد نشي کولای په سوریه کې د اوږدمهاله ثبات لپاره د خلکو باور ترلاسه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په سوریه کې د امریکا نشتون به ایران ته زمینه برابر کړي چې په سوریه کې خپل نفوذ او رول پراخ او قوي کړي. ټیلرسن ویل څرنګه چې د ایران په نیابتي جګړو کې لیدل کیږي او د دې هیواد چارواکي وایي ایران په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراخوالي او د امریکا او اسرائیل د زیان منولو په هڅه کې دی. متحده ایالات دا مهال په سوریه کې 2000 سرتیری لري او امریکایي جنگي او څارونکي الوتکې د دې هیواد په فضا کې فعالیت کوي. امریکا د غراز اعلان کړی دی چې په سوریه کې به 1500 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي چې د هیواد ته د داعشانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ترکیه، روسیه، ایران او د سوریه حکومت د متحده ایالاتو له دې پلان سره سخت مخالفت څرګند کړی دی.
اوس مو اسمت ساروان د لرغون پوهانو له هغه هڅو خبرې چې په افغانستان کې د یو ډیر پخانی جماعت د پایښت د راز پاره دي.
لرغون پوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یو تر ټولو پخوانی جماعت چې په افغانستان کې دی د پایښت راز معلوم کړي. د ټي آر ټي ورلد راپور له مخې لرغون پوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګمبتو جماعت څرنګه په پیړیو پیړیو د زلزلو، یرغلونو او ګڼو نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت کړی او لا هم پاتې شوی دی. د جماعت د دې لپاره نو ګمبت وای چې یو وخت کې نه ګمبت لرلې. دا جماعت مزار شریف ته نږدې په بل خلوصوالی کې دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا جماعت چا جوړ کړی، خو لرغون پوهان وایي چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی. لومړی ځل د شپېتمې لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغون پوهې په دې جماعت کې څېړنې وکړې. هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جماعت ویجاړ کړ. په 2016 میلادي کال لرغون پوهان وتوانېدل چې په دې جماعت کې کیندنې وکړي. د ټي آر ټي ورلد پر اساس دا جماعت چې سختې جګړې او یرغلونه پرې تیر شوي اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.pakistan.org.
دوستانو تاسو مخه غلاسه ته رادیو ناوریس مخ پرونه هر ورځ سهار له و بجو نه د ماقام تر و بجو پوری په منځنۍ سپدول شپګنوي او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. زموږ دا وی پانه پتام ځان سره و یاداشت کوي ازادي رادیو ډاٹ کام د وی پانه پته اوس هم یو اربیا د افغانستان سیمه اونړي د مهمو خبرونو سرټکی له اسمت ساروان نورو.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې سفیر جان باس وايي په کار د چي د بلخ له پخواني والی څخه نویته د دغه ولایت چاري په سولې زټول ولېشتبل شي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا جمعه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دا غونډه به سبا په نیویارک د ملګرو ملتو په مرکز کې د ورځې په یو بجه پیل شي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. ترکیه وایي په پام کې لري چې د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې په افرین او منجیب سیمو کې پوځي اقدام وکړي. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشتر لږه 25 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلۍ په بس کې اور ولګېده. او د سربیا چارواکو د استرالیا له پولیسو سره د هغو غړو تحقیقاتو په ترڅ کې چې د مخدره موادو د یوستر قاچاق په تړاوي کوي پروند استرالیا درې اتبا ونیول.
دوستانو وسم مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري پاموکړی څو سپورتي خبرونه ته سباون کاکړنی ورو
د سپورت ورزنه هنداره.
د نونس کلنو د کرکټ د نړیوال جام په ورستۍ ګروپي لوبه کې افغانستان د شنبه پورس لایلند سره مخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا به پڼې د معلوماتو لمخې د افغانستان نونس کلن لوبډلې چې لا دې وړاندې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي دغه سیالۍ ته د بشپړ چمتووالي خبر ورکړی دی. که څه هم افغانستان د نړیوال جام کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو ته لار پیدا کړي خو د دې لوبې ګټلو اهمیت په دې کې دی چې افغانستان د خپل ګروپ د جدول په سر کې پاتې او په بل سیالۍ کې د ګروپ له دویمې لوبډلې سره سیالي وکړي. د کرکټ لډګر یو بل خبر داده چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان د کرکټ نړیوال شورا لخوا د 2019 کال د دویم درجه هیوادونو د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د راشد ارمان په اړه دغه خبر ترڅنګ ویلي دغه 19 کلن افغان لوبغاړي په کم عمر کې د خپل هیواد لپاره ډیر څه کړی دي. وی پانوای راشد خان یوازې په 2019 کال کې شپږ وکټ اخیستی چې د دویم درجه هیوادونو لوبغاړو یو ښه ریکارډ دی. او په کابل کې د پیل شو ژمنیو ساحلي فوټبال سیالیو په لړ کې د پرورشګاه لوبډلې نوی افغان کلب ته د اتو سلور په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د الف او ب لیګونو څخه اتو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې او په لومړۍ سیالۍ کې کابل کلب د 28مې پیړۍ په نوم لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ به اته ورځې دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د تاسو په کلیو کې تشنابونه څه ډول جوړ شوي دي؟ آیا پاکی یا نظافت ته پاملرنه شوي؟ نن په همدې کلیغه گیګو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد خان دی. نوموړی د ټولنې پر مشرۍ د بشپړې افزلسی پاکله غږیږي.
د ټولنې پر مشرۍ بشپړې افزلسی ها یا CLTS دا کلیوالو ته د انګیزه ورکولو یا فکر ورکولو یو طریقه ده چې د دې په پایله کې موږ ته یو پاک کلی په لاس راځي. دا په دې معنی چې موږ کلیوالو ته د دې د نظافت او افزلسی د خو کړنو په اړه انګیزه ورکو او دوی هڅو ترڅو دوی خپل کلی پاک ساتي او افزلسی او نظافت خپل ورځنی ژوند کې مراعات کړي. د نظافت او د حفظ الصحې ترمنځ توپیر دا دی چې حفظ الصحې د ټولو هغو تسهیلاتو برابرولو ته ویل کیږي چې په هغه سره نظافت رامنځته کیږي، مثلا د کیناراب جوړول، د سیپټیک څا جوړول، د تشناب جوړول، همدارنګه د غایته موادو د پمنظمه توګه ځای په ځای کول، دا د حفظ الصحې برخه ده. چې مهم او عمده برخه په حفظ الصحې کې دا ده چې انساني غایته مواد په سمه توګه باندې ځای په ځای شي، او نظافت هغه پاکوالی چې بلاخره د حفظ الصحې په مراتبولو سره منځته کیږي هغه نظافت دی. یعنی نظافت یې سافټویر برخه ده چې نرمه سړی د مرض نه پرې ساتل شوی، هارډویر برخه یا حفظ الصحې چې ده هغه د دې شیانو تنظیم کول دي چې تشناب جوړ شي یا کیناراب جوړ شي، هغې هغه بیرونی سوریه چې دی هغه په منظم ډول باندې پرده ولري چې مچان ورته رانشي، د هوا لپاره پایپ ولري، او دا غیته مواد کله چې دوی روباسي په پټیو کې وانه چې په منظم ډول باندې هغوی لري یوځي کې ځای په ځای کې، او پسته یو څه مودې شپږ میاشتو نه تر نهه میاشتو هغوی روباسي او بیا په خپلو پټیو کې وکاري. یعنی ټولنې په مشرۍ بشپړ حفظ الصحې کې مونږ دا وایو چې مونږ کلیوالو ته انګیزه ورکوو تر څو دوی خپله په خپله باندې خپل نظافت حفظ الصحې وساتي، په خپله ځان ته تشناب جوړ کړي، په خپله خپل کلیوال دې ته وهڅي چې کلی پاک وساتي، په خپله دا خزلې چې په کلي کې جامد خزلې رامنځته کیږي دا په منظم شکل باندې
ځای پکې. تاسو اوس کومه باندې خبرې وکړي چې خپله د خزلې په څو ډول دي؟
خزلې څو ډولونه باندې دي. یو هغه خزلې دي چې په کور کې تولیدیږي، یا د کور په سطح خزلې هغه چې د جارو په اخره کې لاس ته راځي، دا باید کمې ونه ګڼل شي. هغه خزلې چې د خوړو تر تیارولو وروسته پشپسخانه کې تولیدیږي، دا باید په دې دې ته باید ارزښت مونږ په دې لحاظ ورکړو چې کدا چیرته په سمه توګه ځای په ځای نشي نو دې کې میکروبونه وده کوي، او بالاخره زمونږ او زمونږ د کورنۍ د غړو د مریض کېدو یا د ناروغۍ دو سبب کیږي. په خزلو کې تر ټولو خطرناک ډول د انساني غایته مواد دي چې هغه په ملیونهاو میکروبونه لري او مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. کچیرته دا پشت سم ډول باندې په منظمه توګه ځای په ځای نشي نو هغه کالته مچان ور سره تماس پیدا کی، نو بالاخره هغه مچان کورونو ته راځي او په کورونو کې د مختلفو سیزونو باندې کینی، او کچیرته دا مثلا په آزاد فضا کې څوګرافي اجتو کې هغه شمال خاوري او باد سره هغه زی په دی وبو کې، او کدی هغه وبو نه مونږه استفاده وکړو په سم شکل وای نه شو، نو هغه میکروبونه په هغه کې پات کیږي او د کورنۍ غړي مو ناروغه کیږي. تر دې ته چې ډیر زیات په دې ناروغیو سره مخ دي او مشکل سون ماشومان دي، ځکه چې ماشومان د بدن مقاومت کم دي، نو دوی ډیر زیات په دې ناروغیو باندې اخته کېدو چانس زیات وي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړي چې د روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کړی دي؟
د عام روغتیا وزارت د کلیو پراختیا او بیا رغونې د وزارت او نور همکارانو په مرسته باندې دوی د ټولنې پر مشرۍ بشپړ حفظ الصحې او د نظافت او حفظ الصحې د ارتقا پروګرامونه په مختلفو ولایاتو کې لري د افغانستان، چې تر دې اوسه پورې موږ د ټولو همکارانو په مرسته دې نتیجې ته رسیدلي یو چې ډېرې کلي د مختلفو ولایاتو موږ پاک اعلان کو. د یو پاک کلی معیارونه چې موږ کلی پاک اعلان دا دي چې هغه کلیوال ټول په آزاد فضا کې رفي حاجت نه کوي، کینارابونه ځانوی ته جوړ کړي دي او دوی په منظم ډول باندې هغه کاري، داسې نه چې یوازې جوړ کړي او کاري، او په کلی کې په آزاد فضا کې د رفي حاجت نخې نښانې یا د غیته موادو نخې نښانې نشته دي، او دغه کیناراب شو دی جوړ کړي دي، پرده لري، دروازه لري، بیرونی سوری چې دی هغه بند دی، مچان نه ورننوځي، د هوا لپاره یو پیپ پکې لګیدلی چې هغه د دې د تشناب هوا بدل کی. نو دا د یو پاک کلی معیارونه دي چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفي حاجت ونشي یا هغه انساني غایته مواد یا خزلې په منظمه توګه ځای په ځای شي، نو دا کلی او به پاک دي، خلک نه ناروغه کیږي، او همچنان د دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ دي کلی هم ورسره ډیر ښه ښکاري، خلک ترې متاثره کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دی. او د دې تر څنګ چې دا برنامه دوامدار پات شي، چون موږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، د یو کال لپاره موږ په مختلف ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګیټ کوو، نو تر هدف لاندې نیسو، او هلته به کلیوال باقي کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي، بیا هغه د کلی ترمنځ چې موږ نارینه او ښځینه ګروپونه انتخابوو، هغوی بلاخره دا تبلیغات او دا پروګرام پر مخ وړي، او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي تر څو ناروغ نه شي.
په دغه کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته اما په هوای ورکوي چې دوی خپل کلی پاک وساتي یا خلک هم همکاري لري؟
کشیر ته خلک همکاري ونی کی دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي، ځکه د دې نوم نخکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه. منګه د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو، هغه سره خبرې کوو، د هغه د خلینه خبرې راخلو او هغه ازرار چې د دې میکروبونو او د دې کثافاتو لقبل یا خزر لقبل دوی ته متوجي دي، هغه ازرار د دې د خلینه راخلو او بیرته دوی ته وایو چې راځي چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کو. او په هر شل کلو باندې مونږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال پوګدو کیږي او د خلکو سره کار کوي. نهایي هدف ترې دا دی چې خلک سلوک د خلکو تغیر شي، چلند تغیر شي، او د چلند تغیر یو څه وخت غواړي. نو ځکه مونږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګیټ کوو، تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزی او کلیوالو سره مونږ په اوله کې یو لوی ستره غونډه نیسو چې په هغه کې مونږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو. ورته وایو چې ښه، ستاسو کلی پاک دی، ستونزې لري؟ څوک تشناب نه لري؟ ولې نه لري؟ آیا دا تاسو ته تاوان لري؟ نه لري؟ بالاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي هغه مونږ ته خپلې ګوتې جګوي او هغه مونږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو او بالاخره به په دوامدار ډول باندې کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو تر څو چې ټول کنارابونه جوړ کړي وای کاري.
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړی دي؟
په مختلف حالات کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو مونږ پاک اعلان کړی دي او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان مونږ پاک اعلان کړو. په آزاد فضا کې ډیره فیاجت څنګه کلی چې مونږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی هغه لوی لوی ولسوالۍ چې مونږ پاک اعلان کړی دي، نیلی ولسوالۍ چې د دایکندي ولایت مرکز دی دا مونږ پاک اعلان کړی دي، خاص او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې مونږ پاک اعلان کړی او په نږدې وختونو کې به مونږ قلاینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیان مرکز مونږ پاک اعلان کوم. باید وایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي. په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي.
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول شوی؟ 2% بیا غته سپو کې نه وي.
موږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه هک چې کله موږ کله پاکي لانو هغه کې څو خپل شرایط لري او تر ټولو مهم او ستر ادارې چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود. کله چې په کلی کې دا موجود نو موږ کله پاک نه اعلانوي. او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت، انکشاف، اتحاد، شاروالۍ، مختلف همکاران، د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي. مثلا په کلي کې کنارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي، بیرونی سوریه بند دی، داخلي سوریه پوخ لري نه لري، او د هوا دپاره اواکش پیپ لري یا نه لري، مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دی، او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي، پاکي ذخیره کوي، د کم ځینې راخلي، کم سي کاری، او حویلی پاکی دی، او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته، نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاک اعلان وي. څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاک اعلان کوي؟
په خلکو باندې مونږ ډیر ښه سکسس سټوري یا کامیاب کیسې د دین لرو چې په ډیرو کلیوالو باندې تاثیر کړي دي. حتی ځینې کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې زه د کناره وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم، نو مونږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو. په هماغه ورځ چې کله انګیزه ورکوو نو درمل مصرفی محاسبه کیږي. مثلا په کلی کې مونږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي، مثلا لس کس په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي. مثلا اوس خو دوا نیم قیمته دی یا 1000 روپۍ یا 2000، که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې، د کال 1,00,000 شولې. نو مونږ ورته چې په 1,00,000 خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر، نو تاسو ولې ځانونه نه ساتئ؟ تاسو خو آباد خلک یې، مونږ ته دا مو چې مونږ ناروغ یو نو یا غریبانان یو. په اوله کې مونږ د کلیوالو سره انګیزه ورکوو او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې کلیوال دې ته تشویقو چې بالاخره هغه ټول دې ته مجبور شي چې خپل کینارب جوړ کړي. او کچیرته جوړم نه کی هغه نور کلیوال چې جوړو هغه ته وایي چې ستا همسایه کینارب جوړ نه کی نو تا ته هم خطر دی، که نه جوړي یا شر ورته کوي چې مونږ در سره خپل جوړو. خدا به دوی هم چې مونږ په دې ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه کې هیڅ ډول مرسته د کلیوال سره غیر د عامه پوهاوی او غیر د دې چې د دې سلوک تغییر کې مونږ یو شیم دوی ته نور کوم.
bale dere man doctor sahab khair
ta sanam man
qadar man dostano ta sul azadi radio sa da doctor raz mohammad khabari bawridi da khabarmana da azadi radio a yunusuf pagadam kari juri ki
ta کلی.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل ښار زرګونه ښاریان په ښار کې لکه ککړې هوا ځورېږي او د همدغې ککړې هوا زیانونه هره ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغې تدریجي وژنې پایل د کابل ککړې هوا کړی چې ښاریانو ته مالي او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړېږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلی په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي. تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمانه پیلوو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي پایس د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا موږ تاسو ته مشرانو کیسې کړې دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یادېده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل ښار نه ووځي. او زه خپله یو حساسیت راته پیدا کړی دی، ډېر وخت زکام وم که نه. بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کېدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي که نه، پرنجېږم، سینه مې خرابېږي.
او مننه. له موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسو د ایمان صاحب خبرې واورېدلې. دوی وایي چې دوی مریض ول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام د ککړې هوا تاثیر ده. تاسو دا راته وایي چې دا ککړه هوا د کومو ناروغیو سبب کېدلی شي؟
لکه ایمان صاحب چې ورکه څوک داسې مسایل زمینه په خپله پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته هغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته. که تاسو دا راته وایئ چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاکه وینئ، البته کوم مسایل تاسو لري دغه په طریقه تاسو د چک کوي، په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې غته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې نه بازي نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو. دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډیره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډیره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړي وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه سوې ده، د پخوا پرتله پاکه سوې ده؟ غواړي همدا ووایه.
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې؟ هغه کومه حواس یو انسان ته یعنې د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسیدلي.
بله، مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو.
کم سوی ده. ایمان صاحب، مدقق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه سوې ده، البته دلیل مو ویلې چې سړکونه پاخه سوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق، که چې موټر زیات شوی دی په خاکلونو نه، حمامونه زیات شوی دی. د کرتینو خواته مونږ څو کاله مخکې اوسېدو، یو حمام مونږ لرلو، اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه دي چې هره ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي. دا طبعا هوا چټلوي. زه خپله د پوهنتون نه راوځم ماښام، سترګې مسوځي، ټول محصلین وایي چې هوا ورځ په ورځ خرابېږي. نه پوهېږم دقیق صاحب د کوم ادرس نه وایي چې هوا ښه شوې ده د مخکې کلو پرتله. حمامونه دومره ډېر شوي دي چې ټول تیرونه پکې سوازي، پلاستیکونه پکې سوازي، هوا چټاله کوي.
مدقیق صاحب، ډیر لنډ به د ایمان صاحب ځواب تاسو وایئ، له تاسو وروسته به بیا راسو. رئیس صاحب، البته لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې ویل، موږ سره د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس غیاسي صاحب هم دلته شته ناست دی. خو لومړی به مدقیق صاحب د ایمان صاحب د خبرې په ځواب کې کوم څه غواړي وایي؟
زه چې کوم شی وایم دا په اسنادو باندې وایم. د کابل په ښار کې د هوا په ترکیب کې تقریبا 2% ګرد او خاوره د غریس سسپنشن وجود د دې سره خوا کې تقریبا 1.5% د رهایشي ساحونه او لږه کوم ځینې سه لک تجارتي دی لغونه منستر دي. بل خبر سه د ایمان سه اشاره ورته وکړه سه مثلا ټیرونه سوځي یا تیل دی یا نور نقلیه وسایتي دی غوي سهم خصوصا په د مالق وزراتو کې 10% جوړي. دغه سره خوا کې دغه د خختو بټي سه د کابل په خار کې خصوصا د سبس ورسولي کې د اومده سورس ده د 12% جوړي. په مجموع کې دغه ټول نانواین کې په کابل خار کې بیا هم پخوانی حالت ته ور وګرځي نو بیا 3% جوړي. په حمامو کې دومره زاړه ټیرونه په کابل کې نسته چې حمام په ګرم کې تاسې او په حمامو کې زغال سوزول کېږي د ډبرو سکار. دا د ډبرو سکار په
هم دود لري او موزر دود
کامل نه لري. دغه اومده برخه جوړي لدی ولی وسوکو حمامونه وتړو
ورسته به تاسو بیرته وګرځو. اوس راځو د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ته. رئیس صاحب، تاسو د ناستو میلمنو خبرې واوریدلې او د دوی نیوکه په حمامو باندې وه، د خښتو په بټیو باندې وه، په نانوایو باندې وه، چې هغه څه سوځي چې هغه د کابل هوایي ډېره ناپاکه کړې ده. د تاسو ځواب به دوی ته څه وي؟
په کورو او په اصنافو کې خلک زغال څنګه استفاده کوي چې دا ډېر یو غټه مشکل ده په کابل ښار کې. او بل کوم وسایط چې په کابل کې ده هغه ټول ستانډرډ نه ده. ماشینونه په ستانډرډ توګه تیل پروسس نه کوي او هغه آلودګي هوا ته یو عامل ده. خو په کومو موضوعاتو کې چې ښاروالۍ کابل ډېره جدي پاملرنه لري، ټول نانوایی په کابل ښار کې غازی سیستمونه لري، حمامونه ته ټول توصیه کیږي او ټول لنواهی نظارت کیږي چې دا ټول باید زغال څنګه استفاده هم کوي، باید د تصفیه سیستم باید ولري. چې په ډېر نواهی کې ډېر حمامونه شته چې همدغه تصفیه سیستم لري، خو ځینې ځینې ځایو کې تصفیه سیستم نشته او مغه لګ مشکلات جوړي په هر منطقه کې. ښاروالۍ کابل په دغه موضوع باندې ډېر جدي برخورد کوي.
او بیا به هم لیمان څخه پوښتنه وکړو. ایمان صاحب، هغه څوک دی چې دای د کابل ککړی وانه ډیر زیات متضرر ده، خپل ناروغه سوي د کورنۍ غړي او نور دای لکه ککړی وانه بولی. ایمان صاحب، رئیس صاحب خبرې تاسو واوریدي، دوی ویل چې ډیرای دود هغه کورونه دوی ټایرونه سوځي او دوی لامل دي، او ښاروالۍ خپل دنده ډیره په خاطو غسر تر سوولې ده، اما مونږ بررسی کړی دي د خښتو بټي ده. تاسو د خپل سترګو لیدلې حالت څه ګوري؟
دولتي اورګانونه تاسو خبري اعلان ورشي، زه رادیو یا اورم، تلویزیون نه اورم، دوی دوه خبري کوي چې مونږ ترخه لرو په ترخه کار کوو او بیا یا وایي چې مونږ اما په هوای کړای ده. ورس پوره زما مونږ زیاتیږي، بیا وایم نه اما په هوای شوای ده. په کار خدا سي وات چې دوی اما په هوای وکی د تلویزیونونو لاره، د رادیوګانو د لارې، بینارونو د لارې. تاسو خپل د دې ښار اوسیدونکي یا تاسو به یو بینار نه ویلیدلی چې د ککړې هوا په اړه ښاروالۍ لګولی وي.
ریاسي صاحب، ایمان صاحب وایي چې ښاروالۍ لکه څنګه چې په کار ده کار نه کوي.
زموږ د محیط زیستی ریاست په دغه کال کې مخکې کلونه ډېر اصنافو ته عامه پوهاوی ورته ورکړی ده او هر دکان ته سیار ټیمونه وو. زموږ سرما فصل نه مخکې ټولو همدغه حمامونو ته او بل ځایونو ته چې زغال څنګ چې سوځي هغې ته ټول عامه پوهاوی شوی ده ورته. مونږ په دغه ملک دغه سی یو ځای کې ژوند کوو چې خلک کله کله غیر قانوني کارو ته لاس وهي، او کدا سی وشي چې خلک ناحیې ته مراجعه وکړي او ښاروالۍ سره همکار وسي، داسې نه سي کېدای چې حمامونه ټول د زغال څنګ وسوځي او خلک هم ونه وي. ځکه چې یو ناحیه ډېره غټه ساحه لري او مونږ نشي کولای چې په هر حمام کې یو سړی ودرو وغلته او حمام نه نظارت وکړي.
ایمان صاحب، له ښاروالۍ سره د خلکو د همکارۍ په اړه څه وایي؟
کدوی را تمخ کی شی خلب وبس شاته شی دوی به هی د پکیسا کی نه دی ګوره چټلای بیزی ما خورځوي یا امامو کی ټیرونه ما سوځي زوغل سنگ ما سوځي. دوی دا کار نه دی کړی. په ښاروالۍ نه اومن په دې ورګنون نه خلک بیت بار دی وای چې دا اس یو کیسا روانه ده، کار نه کوي. کدوی کار تا کار وای خلک ملاتړ دی، هر وخت خلک ملاتړ دی.
بله غیاسی صاحب، خلک به څنګه دی تاسو په کار باور وکړي؟
مونږ کار کړی ده، خو د کابل خار نفوس الحمدلله ډیر ده او څومره چې کار مو کې بیا دومره ډیر معلومی گینا. امنن سهار مونږ یو تنظیفي شورا د کابل خار په سطح ایجاد وکړ. وکیلونه چې په هر گذر کې د غو سره یو تنظیفي شورا جوړ کړی ده. ان شاء الله مونږ خلکو ته عامه پوهاوی کتاسو د کابل ښاروالۍ فیسبوک تعقیب وکړي یا کوم اطلاعاتي چینل شته په هغه ټولو کې مونږ ویډیو کلیپونه آماده کړی ده. تاسو کولای شئ چې مونږ ټول پیغامونه وګورئ.
بیرته راګرځو ډاکټر صاحب یوسف زیته. ډاکټر صاحب، کچېره دا مشکل هم د سپاتیسی امدا لوګي ام پم دې رقم سره وی څومره به خطرناک سي
که مخاونه نول شي تبيده چې بر علاوه د چ په دنیا تراغلي خلکو باندې تاثیر کوي تنفسي سیستم قلبي سیستم پودي باندې به اثر وکي په آینده کې به د سرطانونو او قوات زیاتېږي حتی واضح لیکل شوی دی چې کچیرته د دغه غازاتو هغه فیصدی په هوا کې ډیر زیات شي حتی د هغه امیدوار میندې چې دی د دوی به مخکې له وخته ماشومان تولدیږي د دوی به ماشومان چې تولدیږي وزنونه به کمی حتی د سختونو سبب کیدای شي.
مدقق صاحب، موږ له تاسو سره مخکې هم د هوا د ککړتیا په هکله مرکې درلودې. په هغو مرکو کې تاسو ویلي وو چې د هوا د ککړتیا یا ولت دا چې ښاروالۍ خپل کار په سمه توګه سرته نه رسوي کیدلی شي. نن دلته د ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ناست دی. غواړم دا خبره د دوی مخکې یو ځل بیا هم له تاسو واورم.
د کابل د ښار د چاپیریالي ستونزو کلي ټوله د کابل ښاروالۍ سره دا یو حقیقت.
بله،
که چیرې د کابل ښاروالۍ ونه خوځیږي په دغه حرکت چې اوس روانه ده او دغه کثرت د نفوس هره ورځ زیاتیږي دا ستونزه به یو وخت دوی له کنټرول کاملا وتلي. د ما له دوی نه مشخصه غوښتنه دا ده د ترافیک مدیریت ډیر ضرور ده، اړین ده د کابل ښار لپاره. ولې د کابل د هوا د ککړتیا کې که چیرې ټول موټرونه هم موږ هغه عوارض ټول رفع کړو بیا په مجموع کې ما په اوله کې ویلې چې دا ټول 10% کومک کوي، ولې زیاته فیصدي چې 42% ده هغه د دوی توجه زه غواړم چې واټونه او سړکونه باید په اخر کې په عاجل شکل دا یو. دومه خبر دا ده د کابل ښاروالي هر کال د کابل په ښار کې اصنافو ته دوی جواز ورکوي کله نه، د هر جواز په مقابل کې حتی که دا معاینه خانه وي که دا دوکان ده که دا حمام د کده هر شی ده دوی د هر کال د جواز مقابل کې ټاکس اخلي. د موږ غوښتنه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې غوښتنه د کابل ښاروالۍ نه دا ده چې د چاپیریالي مسایل باید دوی په خپلو اصولو په خپلو پالیسیو کې شامل کړي. دوی د په هیڅ صورت یو حمام ته د کار جواز نه ورکوي تر څو هغه فلترونه دوی ونه لري. مشکل دا ده چې موږ دې ته پاملرنه نه ده کړې او بالاخره وضعیت دا د حل هغه اساسي لاره.
بله، ور به ور کوغ صاحب ته ریاسي صاحب مدقق صاحب وایي چې که چیرې ښاروالۍ په همدې شکل سره روانې لکه اوس دا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي.
په راتلونکي کال کې به ډېر توجه وکړو چې وشو کولی چې نور دې نه پس چې کوم حمام که غواړي جواز واخلي باید مخکې فلټرونه نصب کړي. او خو د حمام تعداد ډېر ده او په ناحیه کې زموږ کارمندان کم دي او د خلک همکاري هم لږ ټیټ ده. یو بل خبره چې موږ په کابل ښاروالۍ کې 155 شماره لرو، قاریان کولی شي چې هغه شمارې ته په تماس شي او خپل ستونزې هغه ته شریکو کې خامخا به مشکل ته
رسیدل کېږي. ښاروالۍ به اقدام کوي.
بیا زه په دې باندې تاکید کوم که د کابل ښاروالۍ او د نورو ولایتو ښاروالیانې د چاپیریالي مسایل د چاپیریال تخریب او د چاپیریال ساتنه په خپلو لومړیتوبو کې شامل نه کړي او د دې سره په خوا کې د خلکو همکاري نه وي نو د ښه چاپیریال درلودل به یو ډیر تصور او د خیال نه
لري خبرې. له تاسو ټولو مننه چې راغلئ او په بحث کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، په بخاریو کې د ربړونو، پلاستیکونو، ډبرو سکرو او یو شمېر اوغو توکو سوځول چې ډیر دود لري هوا ته ستر زیان پېښوي او همدا ککړه هوا مو ژوند ګواښي. د پاک او صاف چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله مو نننۍ کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو